په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پایل سوې چې ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې سوې ده. د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې بله برخه او د ازادي میلمه. نن د دوشنبه ورځ ده، د سلواغې د 23مه د فبروري میاشتې 13مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. نن پر افغانستان په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب درابلل سوې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې ویلي چې دغه غونډه د بېلابېلو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون پرون یکشنبه د قطر پلازمېنه دوحه کې پیل سوه. د ملګرو ملتونو په وینا د دې غونډې هدف له افغانستان سره د نړیوال تعامل پر زیاتېدو بحث دی. د ګډونوالو په هغه لیست کې چې ملګرو ملتونو خپور کړی، د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم شامل دي. دغه غونډې ته طالبان او د مدني ټولنې استازي هم وربلل سوي. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیره جمعه وویل چې د دوی ګډون به ګټور نه وي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر بشري حقونو تمرکز ته دوام ورکړي. ښاغلې بنت د افغانستان په باب د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ اعلامیې د هرکلی ترڅنګ پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د دې نوي تعهد هرکلی کوي. هغه وړاندې لیکلي چې نړیواله ټولنه دي له هغو قانوني ابزارو چې په واک کې لري له نړیوال قانون سرغړونې پای ته ورسوي. د شنبې پورځ د دولسو هیوادونو البانیا، اندورا، بلجیم، بلغاریا، کاناډا، فرانسې، جرمني، کاسوو، لختنشتاین، منګولیا، هالند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ اعلامیه کې د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقونو پراخه سرغړونه ګڼل سوې ده. دغه اعلامیه په جرمني کې د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس پر مهال خپره سوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اعلامیې په ځواب کې ویلي چې دا مهال د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماښام له سریلانکا سره دویمه شلاوره لوبه کوي. لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ افغانستان بایلوده. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د دغه درې شلوریزه سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سریلانکا ګټلې، ولې د افغان لوبډلې هڅه بدوي چې پاتې دوه سیالۍ په خپل نوم کړي او د دې لپاره کافي چمتووالی هم نیولې تر څو دغه سیریز موږ د دوه یو په مقابل کې د سریلانکا نه وګټو.
د افغانستان په ټیم کې مخکښ بالر راشد خان او مجیب رحمان د جوبلېدو په سبب نه دي شامل. وروستۍ شلوره لوبه چهارشنبه د دوه نورو لوبو په څیر د سریلانکا په دمبولا ښار کې کیږي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ جبهې تیر ماښام په کابل او بغلان کې په دریو حملو کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. دغه جبهې په خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې یوه حمله د کابل په 11مه امنیتي حوزه کې د طالبانو پر پوسته عملیات و چې له کابل د پوستې څلور طالبان ووژل سول او دوه نور ټپیان سول. دغه جبهه وایي چې د دې پوستې طالبانو تیر اونۍ د پنجشیر ولایت د ځینو ځوانانو پر موټر ډزې کړې وې او دوی ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. دغه جبهې په خپل ایکس شبکه کې دا هم لیکلي چې تیر ماښام د کابل د څلرمې امنیتي حوزې په چاراهي ګلسرخ کې د طالبانو پر بل پوسته په برید کې درې طالبان ووژل سول او دوه نور ټپیان سول. د افغانستان د خپلواکۍ جبهه وایي چې د دې پوستې طالبانو تیر اونۍ په کابل کې پر څو مسافر وړونکو موټرو ډزې کړې وې او د تلاشي په پلمه یې ښځې او نجونې ځورولې وې. دغه جبهې تیر ماښام د بغلان په پلخمري کې هم د طالبانو پر یو پوسته په برید کې د دوو طالبانو د وژلو او د بل د ټپي کولو ادعا کړې ده. د دغه ادعاو په باب څه نه دی ویلي. اروپایي چارواکي وایي چې د روسیې د سیاسي مخالف او سرسخت منتقد الکسی ناوالنی میرمنه به نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غوړو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره وګوري. وڅلوېشت کلن ناوالنی په بند کې د څه باندې دریو کلونو له تیرولو وروسته تیره جمعه په زندان کې مړ سو. د هغه مړینې د نړۍ د رهبرانو او د هغه د پلویانو غوسه پارولې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي چې نن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو په شورا کې د یولیا ناوالنایا هرکلی کوي. بورل په خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د اروپایي ټولنې وزیران به په روسیه کې د خپلواکو مبارزه کوونکو د ملاتړ لپاره یو قوي پیغام ورکړي. د بشري حقونو ډلو ویلي چې د روسیې په بېلابېلو شهرونو کې تر څلوېښتو زیات کسان چې د الکسی ناوالنی د درناوي لپاره راغونډ سوي وو نیول سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې محکمو په لسګونو ویر کوونکي زنداني کړي دي. ناوالنی د هغو تورونو له کبله چې ګمان کېږي تر ډېره سیاسي انګیزه لري نیول سوی او زنداني سوی وو. ټاکل سوی د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران ډیر ژر سره وګوري او د دغو سرسختو رقیبو هیوادونو د لنجمنو سرحدونو پر تثبیت او د سولې تړون پر لوري د مخکې تک په باب خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو مشرانو د جرمني په منشن یا مونیخ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره تر کتنې وروسته دغه اعلان وکړ. د آذربایجان ای پی ای خبري اجنس پرون د هغه هیواد ولسمشر الهام علیف په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف په ډیر ژر د ارمنستان د بهرنیو چارو له وزیر ارارات میرزویان سره وګوري. د دې کتنې نیټه مشخصه سوې نه ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ویلي چې د بهرنیو چارو وزیرانو کتنه به پر نورو بحثونو او د سولې تړون پر متن سلا کېدو باندې راڅرخي. ارمنستان او آذربایجان په تیرو دریو لسیزو کې د لنجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ملکیت پر سر څو ځلې په خپلو کې جګړې کړې او دا سیمه په تیره سپتمبر میاشت کې آذربایجان ونیوله. پینټاګون وایي په سره سمندرګي کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو څخه د مځکې او سمندرګي له لارې د حملو شنډولو لپاره له ځانه د دفاع لپاره 15 بریالۍ حملې وکړې. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پرون یکشنبه ویلي چې دغه حملې پرون د یمن پر ځایي وخت د ماپښین 3 بجې او د شپې 8 بجې سوي دي. د امریکا پوځ وایي دا د هغو اقداماتو لړۍ ده چې امریکا او متحدان یې د حوثي یاغیانو په وړاندې کوي چې هدف یې د سره سمندرګي د کښتیو د تګ راتګ پر مسیرونو د ایران له ملاتړه د دغو برخمنو یاغیانو د دوامداره حملو مخنیوی دی. لکه چې د اکتوبر له 8مې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل سوې، په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو غچ اخیستونکې حملې زیاتې سوي دي.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
زه د خوشحال خیلو کلی له پیړیو پیړیو دلته ودانیم. دا ورپورې د ګودر د غاړې زر کلن چنار لمان ډیر کشر دی. دا بلبل چې په چنار کې چغیږي د ده د پخوانیو نیا او نیکونو نغمې مې توا اوس هم په غوږونو کې آزانګې کوي. خو دا چار چار پیره غرونه، دا پلنې دښتې او دا په مستۍ په ګډا روان سیند، دا ټول لمانه مشران دي. زه د دوی د ټولو د مینې پوروړی یم. دوی ټولو زما له اوسیدونکو سره مینه کړې او د پریمانه نعمتونو پیرزوینه یې پرې کړې ده. ای تاسو ته وایم، دا د جومات د منارې د پاسه د رنګینو مرغانو سیل خو وینئ؟ هغه دی د ګودر پر سر را وګرځېده. هغه دی له مدرسې را تاو شو، د مکتب پر سر یې وزرې ورپولې. وی صدقه یې شم، له مهاجرت نه راستنه شوې ماشومه ملالۍ د بام پر سر ولاړه ده، د مرغانو سیل ته لاس خوروي او سلام ورته کوي. ملالۍ ډېره راباندې ګرانه ده، پراموس پوها او مهربانه ماشومه ده. اوهو هو، د مرغانو سیل ملالۍ ته وزرې وخورولې، مانا دا چې د ملالۍ سلام یې واخیست. هاغه دی د ژرندې پر سر یې هم دوره وخوړه. وی د مرغانو سیل لکه چې د ژرندې په خوا او شا کې دمه کوي. دا دی دلته کېناست. وی قربانی د ژرندې سختن خوشحال کاکا، د غنمو دانې ور وشندلې. خوشحال کاکا بیخی زیات را باندې ګران دی. دا تکو تنها سړی چې په ژوند کې ډیر غمونه او دردونه لیدلی، خو بیا هم ټول مینه مینه او اخلاص دی. ته به وایې چې زولې له خوشحالۍ او له مینې ډکه ده. پر ټولو کلیوالو مینه او خوشحالي ویشي چې ورسره کینې. کوچ بیابان هم یې زړه بده باغ 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 شي. د کلیج رندګړې چنار ګل د کاکا خوشحال ملګری هم ګل سړی دی. چې څوک ستړی لاروي ژرندې ته ور پیښ شي په تور چای جوش کې درته شین چای شوي، په سپینو غاښونو درته خاندي او په توره ګوړه دې ستړیا لرې کوي. ته به وایې د خندا کلي ورسره ده، په غم کلپ زړونه په ټوکو او خندا خلاصوي. د سیند اوبو ته وګورئ، زما په غیږه کې ژوند همداسې روان دی لکه دا د سیند روانې اوبه. د سیند سپې مو ولیدې چې له غټو غټو تیږو سره یې سرونه وجنګول. سپې ماتې را ماتې شوې، خو بیا یې ځانونه جوړ کړل او د غټو غټو تیږو پر سرونو را واوښتې. همداسې ما هم د خپل عمر په اوږدو کې ټیټې او جیګې ولیدې. غمونه راغلل، د دردونو راته مخه شوه، وې کړولم د غم او درد لویو لویو پهلوانانو ته په غیږه برغلم، په ملای کوکړم خو ماتې نه کړم. دردونه او کړاوونه مې وزغمل، زغم مې وکړ، حوصله مې ونه بایلله. اورېدلی مې وو چې د صبر میوه خوږه وي او خدای جل جلاله د صبرو مل وي. زما د صبر او زغم نتیجه وه چې ژوند لکه خوشحاله ماشوم کټ کټ راته وخاندل. په خندا یې زما غېږې ته را منډه کړه. ما هم ژوند دا د مینې او ښکلا د خالق لوی نعمت، دا خوشحاله ماشوم ټینګ په غېږ کې ونیوه، پر تندي مې ښکل کړ او یو ځل بیا ما او ژوند په مینا مینا یو بل ته سره وخاندل. زه د خوشحال خیلو کلی.
یاره خوشحال اکا، کور دې له غنمو ډک شه. ته څه وایې چې دا شین چای او ورسره دا توره ګوړه ډېره مزه نه کوي؟
چنار ګله، خوند و مزه خو به خود کوي، ستا خواږی خبری اورګړی دی او د ژرنده غږی پرې د پاسه بل خو.
او چنار ګله، خو ژرنده کی
واله قیمت خانه دا چا پسې راخیسته؟ کور دی وایم لغه نمو ډکشا، څه خبره ده چې داسې ورخطا یې؟
ورخطا نه یم، چا راته وویل چې چنار ګل به د مزد یو من غنم درکي.
چا درته وویل؟
ملک صاحب حضرت خان راته وویل. ملک صاحب سینه بغل دی، چا ورته ویلي چې د مزد غنمونی نه سینه بغل ته ګټور شی دی؟ سترګو په رب کې سړی جوړی. ملک صاحب وویل چې په یو منډه به ته غنم راوړي.
پرېږده یې خوشحاله که، د مصیبت چې یو ځل دا شین چای او تورې ګوړې خوند په خوله شي بیا به هر وخت راته په ژرنده کې ناست وي. وی وبخې احمد خان،
څه دې ویل؟
څادر دې را ونیسه چې یو من غنم درته وتلم.
ویل تا نه مې جار کې دغه دی، دا دی څادر مې غنمو ته هوار کړ.
چنار ګله، غنم سم او خواږه ورته وتله، داسې نه چې غاړه دې بنده شي.
ښه ده خوشحاله کا، په سترګو لپنیمه خوبه یې ورته درانه وتلم. بسم الله، کور دې له غنمو ډک شه، دایم یو من د مز غنم راونی سا صدر دی.
دخلی
داغه سی ای شاو سی زمان غنم دیر شا دای هم غنم.
حالا قیمت خانه، غنم سام پا صدر که اوتالا، حسنا چه پا لاره که در نتوی شی.
بی غمو وسا خوشحال کاکا، احمد خان پا دی کارونو که استاز ده استاز.
و احمد خانه لگ را وگرزه چه و خبره می پزره که راو گرزیده.
سر دیده جنده پا چرخ ما چه چنار گوله گوله. چه دی ویل؟
گوره دا تو را گوله خو پیشنی؟
وو پیشنم ای.
ملک صاحب ده ویا چه ده غنمو لنینو سره دی دا تو را گوله هم گده کی. وایم ده نینو پا خوان با مور نشی، وا دی وریده.
وو اطمان
اے خویندو لونو لگ ماتم زای وکی نسرین خویواز استاسو ندا زمخ بکلارم ملالی لوری تم رازا لما سر بکینی چه کلیوان انجون سر بلاده شی
مننت روری لطاسو نبخی خبرم یادکم
رازی قندی گلی ملالی لوری زخوایم چی بیخی ده نسری در چنگ کینی
شریف خوایی رازی تو ملالی دوارل ده کینی زی خودیر ده وای چیز لطنگ نشی زی نتنگیگی
چه دا سده بیا خدا ده که ناستو خا اوز دا وایا چی چه شاعت شکر ده وراول چه طولی لکه ده شاعت و مچه در نراتاوی دی
زخو ده کلی دایایم دایا ده سیوی لکه ده شاعت و ده مچه و ملکه ده طول کلی ده ماشومان و پزیگون که میل امیدوار و میند سره مرسته کردی ده
تروره زخو به مجرد که پیدا شویم
آل تا ده چی شیز ده کردی دیا؟
ده رخل توتونا ده ماشومان و گروه جوده ولیشم ده ماشومان و شیرون و کسی میمیادی دی
ده خوب ده کلی ماشومان و تمر سورزده که
خود به ورزده کوام
خان نسرینه تا ده دایی توب خبره کولا
ماوی چیز دیره تجربه لرم دانن سبا دانگتران یا دانگتران می ده چا خبره ده بخو گردوت هم نرسیگی
ایه لگو رو رو غگیگا لاخوانه نرس فرزانه را روانه ده چا غی وانوری
شنزل خونه واوری چا درو خونه وایم تجربه کار خویم کنه
پده که خوشک نشته وایم که ما تا خدای پاک پده سپین سر اولاد را کاوه نو خزمت خوبا میکوی که چنگه
وایم خدای دل من زرخونه که چنی مشبا می زباده خدمت تا درزمه
وخزو اونجونو علی شریفه تا دعا وکی چه خدای دقبرگون که اولادونو مور کی
آمین او بی بی نسرینی بیا سنگا ده خزو پا منز که ناستایی لکه چه ده دای توب سابق ورطوایی
او خودی ورطوایم کستان نمیزده رازت تم که نه چستا با میاد چی
نه نه زماز دادی زخوایم چی زینی خبر زمام اومانا چون مندوار اومندو تا ده گتا ورسیگی نظرار
ستا کم خبری اومانا ما؟
حسی ما ویل چی کلا کلا لڈاکترینا پزینو خبرو کی مشور آخلا ڈاکتر ابا
لڈاکترینا در چیش مشور آخلا ما؟
دو مورو ماشوم دزیگون پارا
بس فرزانی زل ڈاکترانو نا دیر خپیگم
خیر دی نسرینی تو خو سکیگم ما فرزانم لبادا نیتا ندر تا وی
شریفی تروری نسرین حسی را تسروش نکیگی زخور تا وایم پخپل سرزینی کارونا مورو ماشوم تا زرر پیخوی
هو دا خبری پا تلویزون کم روزی چه پخپل سر علاج ده مرگ خطر لاری
لخیر دا پولم جوره شو اوز با دا پتی دا بلا پولا جوره کم
اوهو راما لگ سایب نده چه پا پتی که کاتی کاخو سینه و بخلو
رازا چنار گلا اوله داسی شورتی و داره ده اوله زان سر بنگیگی
مالک سایب او ریدلی می دی چه دا سینه و بغل پا ناروغی که کار کول بدن تا تاوان لری
هم داسه دا مام لڈاکران او ریدلی چه پا دی ناروغی که آرام و استراحت کول خوی
وایم کور دی لغلی ڈاکشا مالک سایب چه دا سده خدا با ما آرام کرائی و پلاو پتای با دی پا بلچا جور کرائی و
نو زخم روغ و جور بانی آدمیم چه سڑای ناروغ نوی کار کول خو بدن تا گٹه لری
کاکا آغا زما دا مزد غنمونی نیلکا چه خیدر بانی لگی دلی دی ما ور تا ویلی و چه دا غنمونی نی دا هر مراز دارو دی
والا که چنار گلا ویخی که پا خوب کرا تا گڑی دا چشی دا غنمونی نی
وایم کور دی لغلی داکشا ملک صاحب دا جران دی دا مزد غنمونی نی مالا دا خبرم ور تا وکڑا چه ملک صاحب دی نینو تا تورا گڑم ورگرد کی چه دخلی خوان دی ور برابر کی
چنار گلا تا دا غنمو دی نینو او دا تور گڑی دندو را دنگوی خوزما ور بابی هیچ سر نخلاسی
ملک صاحب وایم کور دی لغلی داکسا تلب چورت وکا در پویاد بشی دا سینو بغل دا سی مراز دی چلن ناروغ نا دای روی چه ما پرون چه خوردلی دی
والکا لزانا کمقل مجوڑا با در تمیوه چه زن سیدو بغل وم او نمی نینی منی خوردلی او نتور گوڑا
وهم کور دل غلیل داشت خو پرون دی جران دتا احمد خان را لگلی و ورتا دی ویلی و چه سینه و بغالیم یو من دموز غنم ورکل چه تی نینه وخوری او سینه و بغال دی خشی
لا حول ولا دا احمد خان خو پر اختیام مصیبت تای دا دی وینه میز خروغ جوریم
یعنی مصیبت خان ما تا دوکه را کردی دا ایوائیم کور دل غلیل داشت
خود دوکه در سر کردی دا تا صبر زبایم خواک شما دا د بدماشی پیریان می که دل سر وانول زول حضرت خان بنایم
آقا دا پلوشا غوا چره ای چی شیلی دیری شی صبح می لورکی پتار کی وزنگو خیستا آلولو با ارتو وای
آلولو شی آلولو بلبلا می لولو پتال کی چی تالی وحی تالی زما گوڑی وحی گوڑی را باندی گرانا دا لورکی را باندی گرانا دا دا دادا بلبلا که دا
اوهو چی دا المان لکو می خوارا خطلی نامی خدای دیوی نن خوب لار و لور دیر خوشحال اخکاری
خوشحال خوب خودیو لورکی می او دیر خواگه خبر را تا وکره
چی در تا ویل دیدی خبر خو می لحنه دی او ریدلی ایلا دادا کاکا و ماما وی
نه مقصد زی پی اشارو اشارو او پا دی نیم کلا خبرو پوکرم
چی ویل در تا؟
ویلی چی مور می دی دادا تا سو افغانی ورکی
خاخا دای بلا خوشالی دادای پا افغانی چکی پاپر خوبا نور داخلی چی خپلا لورکی پی مریضه کی
نه نه پاپر ورتا ناخلم دادای دا ملک سابنا قرزدار ده چخه ورتا ادا کی
چا؟ تا ملک قرزداری؟ آقا دای ملک صاحب خلو میرمن سر دی خواره رواندی
پلوشی زما دیر ضروری کار پیدا شو ززم چرا باندی نا وقته کیگی
ای بس روی یا تلک صبرو که چی ملک صاحب و میرمنی در چلو پاره دل ترازی
پلوشی لوری منگم در تراغلو
خدای مراولا دوار استری مشی ملک که استری مشی
خادشی لوری خدای دی در بچو لغم و ساته
آمین که لطاس سر یوزی ملک صاحب تو شریفت رو دلتا که نی از با تاس تا چای راولم
ده چای ده جارشم پلوشی لوری ده ملک لحمد خان سرا چه خبر آوا زم پتا پسی راغلم ماوی هست نا چه سرا خوابه دیشی
ملک کاکا چه خبر دی با لحمد خان سرا
پلوشی لوری لحمد خان تا دی خدای دی نیکو هدایتو کی لجندگری چی نرگل لی زما پنوم یاو من ده مزد غنم آخیستی دی
ملک خوایی او تو ویلی دی چه ملک سینه بغل ده او دمست غنو مو نینه سینه بغل تا خیوی
خیلی ندی کدی تروری خوزل تاس دوارو ندیره بخنه گوارم یو من غنم بزه تاسو تراورم
پلوشی لوری غنم دوم را خبره نده خودوکا و دروخ کار ندی پا نرمه ارتا نسیت وکا چه بیا داسی ونکی
زو خوب ارتا اوهی ملک کاکا خو ما تا پا دیر وڑا خبرم بغسه کیگی
پلوشی لوری پا میرا بانه یو پو هوا اصلا نچه دی یو من غنم و خبره ساسو پا کور که خدای مکه خبگان را ولی پوش بی لوری
و تروری
اتو که رازی
بی بی مزینی ملمانا مانی
ولی نه پس سرگوی منم ملمانه خدا خدای دوست دوی رازی رازی بخیر اغلی
السلام علیکم
و علیکم سلام نسرین استری مشی
جرد شما خادشی خدای دلغم او ساتا
آمین لطا سرا رازه دلو خود ترسک دغل تا پدا پوزی بانده که نه اکی سیبه سرا وکو
نام خدای دیوی مدینه دلو خیده چم را پاک و صفای میزلی دی
پاکی و صفایی خو خوی نسرینه د پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث شریف دی چې وای پاکی او صفایی د ایمان برخه ده
مجنی دا خبره بدل مولای صاحب نه ذکرې
هو له مولای صاحب نه میا دیدی په خپل هم یادوم ته صبر چې تاته چای راوړم په خبرو شو د چای سات میم درته ونک
نه نه چای دې در باندې قرض وی زه یو بل خبره ته راغلم
خو وای بلای متر منځ کوا
آقا را شریفی پارت بقوه کرتا اویل چه بی بی مدینه لکه چه امیندواره ای زراغلم چه باختنه دیو کم ایو چه لرخونم در تو کم
وی وی نسرینه تا چم را خخزایی
نوخان دیوانی
پا دیگه خود شرم نده خدای دی پخ کلی ما شم غیگه دکه که انشالله
زکا میو خندل چی شریفی هستی در سر توکه کرده
خی خبر داشته دا نوزو با لارشه منو چه با کلی که می ده دای توب کارون ریر دی
خانو پا ما خدی خا اله دی مل شا
جنتی شی
بی بی مدینی چه زمان خوالی خوب دی نوی منزلی
مولایی صاحب خوالی خومی دی منزلی و خو
خوصا پیشو خوالا که خود سنگ پا کی رو ویستا
نه نه پیشو نده خواره لی ده بام پسر مل مرده ای خیوا کارغ پیر آغای پا پنجو که یورا
سو آئی کارغان دومر عجایب المخلوقات دی چه ده مولوی عزیز الرحمن خواله دیو تختوی
کارغا ملامت نو ده با گمان کرده وی چه کم غطاکای سپین چور گره ده خوارکای با وگای و نو هم لای پی وکره
خیر ده کارغا چه خبر شی چه خواله ده مولوی ده نو بیر تا بای روڑی او که را نولا حقا دا چا خبره چه سروی خوالی دیری دی که بد می اوهل بی بی مدینی
کدی توتی وزر زما وی دی سند غار بچا پیره گرزی دما بخیالی دا چکانه وشوی نه ناستایشتا نه کار دلاس شینا وخیالی لونگینا وخیالی لونگینا وخیالی لونگینا وخیالی لونگینا
وخیالی لونگینا بیاده پا خیال که چه پاچایی جوڑه کدی دا چی ویالی تا ناستی وارو وارگا کی مور گرزه
یار احمد خان پر اختیام چی مصیبتی سرای خیال پراو تم نپریک ده ده خیالی پاچایی خود را ترنگ اکلا
و بابا تو خود بیخی مچ پا پوزه نپریده یو آواز مدر باندیو که بیاد شونده وزاره ده
خود ته مصیبت به وقت آوازو نکه خیالی ده خیال پر رنگین تال که زنگه ده او ته مصیبت راغلی لطالا ده لان ده راوا چه ولم
خانو آغا ده خلیفه شکم راغه سه پیرتایم پشا ده تلا آغا سر خیال پلو نوها زدر نلارم
خدا چه ده بدبوتی نخو خلاص ولم ای تا مصیبت چه شو وزار یوکلی که چنگ دستر کو پراب که غایب شو
خیالی گوله بیا سنگل زن سر بنگیگه ایز ورا ورا
ده که نکنه چه لک تا سر او بنگیگم داده سلمانی باکس درا واخلا چمبه پیوها چه و سندر ور سر او وایو چه ده زرم باغ باغ شی
خط صبر چه داده مینی وریجو پیتا لو گوله رکم ده داگه ونه داده تای کیک دم داگه سی الامی اوگیس پکشوی وستو ده چمبه وارده
ای شاباز دست چمبه باوهی چه په هوا که دا قارغان او تپوسان هم پا تن راشی
خدا گرد تو سندر را سروه زو چمبه در دوام سنگ در پاکم
بیخی سمده پو گلگونده پو گلگونده دی ارغا وانجوڑه میلی دی لا 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 زان جوڑه وا زان جوڑه وا گلی ورزو چه نندره دی زان جوڑه وا گلی ورزو چه نندره دی پو گلگونده دی ارغا وانجوڑه میلی دی لا 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 زان جوڑه وا زان جوڑه وا گلی ورزو چه نندره دی زان جوڑا وا گلی ورزو چنندارے دی
اوہو اے دا بوجے بس شوا
عاشقا چے وسول
دا دمین ورج پیٹا دا تارے تم شو دا بچا وڑے
اے دا دے اوٹ پسان بن نہیں وڑائے
نا نا ٹپو سان یو مت پیٹا کلا وڑے سی
یرا شک پکے مبولا وا وا کی دیر خرخر ٹپو سان گر دی اس نے چ پیٹا یا وا تا پورتا کڑائی وی
خیالی کم نقل خبر مکوا دا کار دا تپوسانو نده ولالا
یارا خا چلی دا پوسانو کار نده بیانو یا پیریانو وڑای یا دیوانو یا بنی آدمانو
خا درسم کتاب چو کتابو تخم تخچه جوڑ اکڑلا
ملالای نام خوده دیوی دا دسم رخ کل تخچه جوڑ اکڑا
سنگین لالا پده که با می کتابونا و کتابچه پاکه و صفایی خیوی
آفرین تا دیر تکڑا و بیدار انجلیی پده خطو و وڑو وڑو تیگو سشه جوڑوی
نانزکتا می کوتنهی جوڑوم پکی خوشحال بوی
نانزکتا دیر دربانه گرانی دی
هو الف بام ورخایم سندرم ورته وایم زم ور سره ډیر خوشاله یم
او رختیا لمهاجرت نه چراغلیو د کلی لمشمان سره بلد شوې کنه
هو لمشمان سره ملګری شوم ورته ویل مچ په ګډه به سبقونه وایو او نانځکه به هم لوبو
خود دې کلی د ماشومان بنانځکه نیوی
وای چې نیوی د زمانه ځکه به سره لوبو د زما د رسم په کتابچو کې به رسمونه کاغو
شاباس ته مې تکړه خورکې د زانو میره دې لیدلې
هو لیدلې مې دې هغه میره چې د ټول نه مخ کې روانه وي
آفرین همداسې به ته هم د دې کلی د ماشومان میره وي اوس ورشه لاسونه دې پاک او صفا ومینځه مونږ به د کور لوښي او کودي ځای په ځای کړو
ښه ده لالا جانه لاسونه به پاک په صابون ومینځم
سنګینه زویا لومور نه دې دا لوښي واخله
ته صبر مورې ما ته راکړه چې دا لوښي زه درنه واخلم
په برکت اوسې سنګینه زویا ډېر ستړی کړم
صبر پلاره چې له تا نه هم د کور لوښي ورو ورو راواخلم سړی کړی به یې وي
په احتیاط یې ونیسه نازک لوښي په کې دی چې مات نه شي واخله
بېغمه اوسه احتیاط ورسره کوم دا دې سلامت مې کېښودل
د کلیوالی کور ودان چې موږ مهاجرت راغلو خپل کور مو ړنګو دوی کور راکه
یاره خدای دې ډېر ښه ورسره وکړي ډېر ښه خلک دي خدای دې له موږ نام نه خفه کوي
امین
د کلیوالو دا خبره مونږ نه هیرو چې واس مو رسیږي مرسته به ورسره کوو
نو سنگینه زویا مونږ به څومره سو سره وکړو
وی مورې دا سوای مطلب دې چې جاړې لړن دوستر ګو هم خکېږي
لسترګو دې جار سم سنگینه زویا خو اسې ما ویل چې مونږ په واس به څه پوره وی چې دوی سره یو کو
مورې پوره او خدای دې بندنیم ګړې دې په مهاجرت کې پډې رشیانو کې مونږ هم تجربه پیدا کړې دي د خپل تجربه به ور سره شریک کو
رښتیا څنګه زویا د تجربه خبره دی وکړه په دې کلی کې مې یو ځل مې ولید غریب بزند وهله ډیر په خپه شو
ما مولید خو امي ورته بد شو ته صبر د دې کلی د خژون لپاره ما یو چرت وهلې دي که خدای کول هر څه به خشي
د نن ورځې خبرې او کیسې به هم دلته پرېږدو نوری با پراتلونکی که وکلو تر حقی تاسی طول پلوی او بخونکی رب سپارم خواخ او سوکالا وسی ما شمانو سر مینا او دی مشرانو درنختمو هیر نشی سفر دل مرمو وکر تجربه شوراکا حقانو سجوندون دی چه تیر شی پتیارو کی
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
د ازادي ملما
دا سړی رادیو د نن ورځې ملمنه محمد انفعال نظیفه جلالی ده د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرست شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کارمندنی په برخه کې مرسته کوي د اغل جلالی کورونی شبه شیخنی ده خو په پښتو او دری هم د مورنی شبه په شان شپوهی شي له هغه څخه د مرکه په پایل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشوم توپ د دورې په اړه راته ووي چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي
ډیر زیاته مننه زه خپل په کابل کې زیږیدلې ما په 1915 کال باندې او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته البته موږ په بدخشان کې وو او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته هلته مو یو دوا کال تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو زوم درې ورونه مې و او موږ څلور وړ از ما مورکی ته پاتې وو او مورکی مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله نو مجبور اسول چې بیرته کابل ته راسي نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکی مې ز مکتب ته ورواچولم او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویل دغه خوروسته زما مورکی د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دند ورته پیدا سی او په زابل ولایت کې هل تولاړه او زید ځان سره بوتللم نو دا تم ټولګي څخه بیا تر 12م ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې ویل چې دغه خوروسته خپل د په هنتون د دورې په خاطر باندې زبیرته کابل ته راغلم او په کابل کې ما قضا او سرانولی ویله، البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وی، خو د څو عامل و چې زنس وی کوله یغه بورسی ته تللی وی. اول خدا چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوي ورکولې چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدله چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په ولس کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګه دغه ترڅنګ بی بی ای بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می وویله. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قرآن عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قرآن عظیم شان زده کړی او تجوید مې وویل. چې کابل ته راغلم، خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړي دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعاتو باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم، نو
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیره ده، یو موده مو هم په پراشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او که دی بدخشان دی؟
زما پلار جان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د ښوونځي په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ شو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپله په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر دولسم پورې، نو په د مکتب دوره مې و، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅنده زه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوي، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېره متفاوته ده؟
بله، یو شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسو، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو، او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دری څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل، او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره، از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو، موانع او مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لاسته راوړنې الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود لیلې په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو، بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې د یوې خوا زما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، د هغه ترڅنګ زما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو، او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دې نه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سوله زراغلم کابل ته، او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغیریږي. زولاړلم دفتر ته او همکاران ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مو شاګردونکو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ٹریننگ سینٹر په حق لبانی باید زوی مچی دا یو اسلامی سینٹر وو د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومی جی په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهی سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامی ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفرید ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا وایم چې انجونې مکاتبو ته نه پریږدي، دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی، لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سینټر د لاري د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې په خپله د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنتر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مکوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل، د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره وم او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړه چې دا مرکز کچیري وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسو لپاره به یو شرعي ګناي، لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته لدی چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروی ته ولاړی که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلله په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناسم معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغه فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډیره تهدیدېدله ما او ډیر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې، نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدید دیدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولای شو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته ویل چې مش ادي اقل کولای ستا او مور دی دوه نفر او بس زکه ته مجرد نه مش نس کولای چې ستاورونه در سره او بس خو ناروی وزنی هیواد وو چې ما ول سره فامیل چې درې میورونه دی او ورندرګان دی الحمدلله او دوه اولادونه دی او ما نس وای کولای چې دوی حالت پریج دم زکه کچیر زی وازی راغلی وای نو دلته بیا ما خپل आवाज نس وای جی کولای نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړل او وطن مو پری شو دل البته موقتاً چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایله نه دی اوریدلې یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کوم هیوادونو ته تللی دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی ژبه زده کړي ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی معرفي سوله ما د نارويجي ژبه د ادبياتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي او یو ډیر لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي او دا غا ترڅنګ مې یو فیلوشپ ته اپلای کړی و همدلته د اندراني فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو تکمیل سو ځکه لنډ مهاله و او دا غا ترڅنګ زه د یو نارويجي سازمان سره کار کوم لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سمخستلې خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم او څومره چې زو کولای سم لکه څنګه چې ما د اچ آر ډی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله د دین نتورک د سټیرینګ کمیټې غړی یم او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره د میرمنو لپاره د انجونو د زده کړو په برخه کې په مختلفو برخو کې هم دلته ناروی کې زاخته یم او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړ کړی ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه راولون کین لري د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو، مثلا یو میرمنې ته یو څو ماشينه خسته په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمنې مثلا یو چار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالت په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې لکه ورته پیدا کوي څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوي ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري، البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته زه تقریبا 9 میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رائټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونی دي چې هغه وظیفه لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضر سیوی دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافی د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول دي افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، سفرونه کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویدن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق البته هر هیواد کې چې هر برنامه مذاکراتي برنامه البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او عملته په ناروی کې مخبل غډون درلودل د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي یا د بشري حقوقو نقض کړي که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول دوی ټول مجبور سي چې ځواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي یوه برخه دا ده، دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټولو اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې دتخایي وسي. او په دریمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسي. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز په خپل کومه
لتا سره په دا کمیټه چې جوړ کړی د نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي.
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې زما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن تریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د تخویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فند رایزنګ کوي دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي. لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فند رایزنګ کوو.
د خپل غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو میلمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول خوندو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتن کوي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نسی راوستلی، هغه هم د اوس لپاره ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلې دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دی راغلي په جګړه باندې نه دی اخستلې، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونسو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ځخ پورته کو د راتلونکو لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سوء استفاده وکړي یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې به ډایالوګس کېدل کله چې به غونډې تر سره کېدل همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی براتله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سوء استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سوء استفاده کول او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خويندې ورونه البته په عادلانه شکل باندې نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه د دې جرأت وکولای سي چې راسي په نړیواله سطح باندې خپل ځخ پورته کړي او دا به وخت نیسی د کله چی مثلا زمان تیر سی په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل بخپل د هواد لپاره خپل غو موثریت او غیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل کچیرته دا میکانیزمونه رامنځته سی بده دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه ای. نو کچیري مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتمان لاسته راوړنه بلري، نو دا غونډي به خپل موثریت ولري لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لوګوی سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د جنو شوونتي خلاص کړی او د ښځو حقونه به سناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلی. البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغله او هلته تعهد وکړله، مولا متقی خپل په خلو باندې وایي چې مشکله بیرته ولاړ سو ځکه دلته مخپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستئ او ستاسو یو کلتور او فرهنګ دا دی چې کله یو ښځه خپل پوړنی تسته اچي ستاسو په مخ کې تاسو هغه نه پایمال کوي، او د هغه پوړنی په خاطر باندې حتی که چیرې څوک ستاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنی پر روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کوي. نو دی هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړې کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیانی چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزی په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منې کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسوي او بنسټیز صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو، او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیې وړاندې کوي چې دغه بیانیې په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
زروپیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار چوڑا دیتا پریشان دستا حسن خبالی داشن خالی